وخت سهار و بجیدی نن دوشنبه د روان المریز کال د وری ومه او د میلادی کال د مارچ په 28 نیټه ده. السلام علیکم، زه فریده هود سیفیم او د ازادۍ رادیو نننۍ 12 ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. له افغانستان سره د سیمې د اقتصادي همکارۍ په اړه کنفرانس نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پرانیستل کیږي. د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشرانو په دوشنبه کې د امنیتي مسایلو په اړه پرون خبرې وکړې او په جنوبي کوریا کې به نن د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران د اټومي خوندیتوب په اړه غونډه کې برخه واخلي. تاکل شوی ده چې له افغانستان سره د سیمې د اقتصادي همکارۍ په اړه د اریکا په نوم کنفرانس نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پرانیستل شي. په دې کنفرانس کې د افغانستان، پاکستان، ایران او د تاجکستان ولسمشرانو ګډون کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند جانان موسازی ازادۍ راډیو ته وویل افغانستان هیله مند دی چې په دغه کنفرانس کې چې د اویا هیوادونو او سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي، د یو لړ مشخصو پروژو په اړه موافقه ترلاسه کړي.
توقع افغانستان از کنفرانس پنجم ریکا که در دوشنبه
موسازه وای افغانستان هیله مند شي په دوشنبه کې د ریکا په نوم په پنځم کنفرانس کې به موږ وکول شو چې د مشخصو سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د پروژو او د نورو مشخصو ګامونو لکه د سرحدونو د څارنې او د ګمرکونو د سیستم د خکېدو په برخه کې موافقه ته ورسیږو. څو په دې توګه د اقتصادي همغږۍ د پیاوړتیا او سیمه ییز اقتصادي همکارۍ په برخه کې عملی ګام اوچت کړو. دغه کنفرانس پترسکی چې دوه ورځې دوام کوي د اقتصادي غونډو ترڅنګ فرهنګي، هنري او د نندارتونونو پروګرامونه هم په پام کې نیول شوی دي. د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د همکاریو د درې اړخیزې خبرې چې له څو میاشتو راهیسې ځنډیدلې پرون بیا ترسره شوې. په دغو خبرو کې چې پرون د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د افغانستان په سفارت کې ترسره شوې، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین جاوید لودین، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلیل عباس جیلانی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي مارک ګروسمن ګډون کړی و. درې واړو چارواکو دغه خبرې په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو د هڅو لپاره ګټورې وبللې. د خبرې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني له وژل کېدو را په دې خوا په ټپه درېدلې وي. په دې اړه تفصیل په روانه خبري مجلې کې اورېدلی شي. او پرون په تخار کې د امنیتي ځواکونو او ځنوژونکو ترمنځ په نښتې کې دوه لوړ رتبه امنیتي چارواکي ووژل شول. د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند خلیل الله اسیر ازادۍ راډیو ته وویل د پیښه پرون ناوخته په اق مسجد کلي کې رامنځته شوه چې په نتیجه کې د پولیسو د دوهمې حوزې عامر او د ملي امنیت سیمه ییز عامر ووژل شول. د خبرونه د ماوري د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشرانو پرون د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د امنیتی مسایلو په اړه خبري وکړې. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د سیمې له قدرتونو وغوښتل چې د بهرني يرغل په وړاندې یو موټی شي. احمدی نژاد د څرګندونی د نوروز په مراسمو کې چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پر هغه سربیره د افغانستان او پاکستان ولسمشران هم رابللي وو، شاوخوا 15,000 ګډونوالو ته په وینا کې وکړې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هم په دې مراسمو کې ویناوي وکړي، خو دوی دواړو نه د امریکا متحد ایالاتو ته او نه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اشاره وکړه. په دوشنبه کې د ازادي راډیو خبريال دغه راز ویل چې پرون له دغه مراسمو سره په یو وخت یو کس چې پولیسو یې د نیول هڅه کوله ځان والوزاوه. د جنوبی کوریا په پایتخت سیول کې به نن د نړۍ له 500 څخه زیات مشران د اټومي خوندیتوب په اړه غونډه کې برخه واخلي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدوف او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به هم په دغه غونډه کې چې دوه ورځې دوام کوي ګډون وکړي. په دغه غونډه کې په دې اړه چې له کومو غوره لارو کېدی شي چې اټومي مواد د تروریستانو لاسته ونه رسیږي خبرې کېږي. دا ازادي راډیو ده. روانه خبری مجله کې چیز فریده حسیفی د قادر جلالوف په تخنیکی مرستې وړاندې کوم او ریچی د افغانستان پاکستان او امریکا ترمنځ همکاریو د ریښتیز خبری چې لڅوم یا شوره هیڅ زندیدلې وی پرون پیل شوې په افغانستان کې به ډیر زر د الکترونیکی تذکیرو د ویش کار پیل شي د افغانستان د مخابرات وزیر وایي
ټول هغه خلک چې نوی الکترونیکی تذکیره اخلي د هغوی لاس ګوتی د ګوتو نشان اخیستل کیږي
پاکستانی او طالبانو ګواښ کړی چې که د پارلمان غړو د ناټو اکمالاتو ته د لارو د بیا پرانیستلو اجازه ورکړه نو وبه یې وژني او د روسیې ولسمشر دمشق ته خبرداری ورکړی چې د سوریې د بحران د هواری لپاره ښایي د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې وړاندیز ورته وروستی چانس وي د افغانستان پاکستان او امریکا ترمنځ د همکاریو درې اړخیزي خبري چې لڅوم یا شتوره هیڅ زندیدلې پرون بیا تر سره شوې په هغې غونډې کې چې پرون د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د افغانستان په سفارت کې جوړه شوې وه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلیل عباس جیلانی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي مارک کروسمن ګډون کړی و خغلی لودین دغه درې اړخیزه غونډه په افغانستان کې د سولې د هڅو لپاره ډیره مهمه وبلله او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې یو وار بیا د پاکستان پر رول ټینګار وکړ له خبرو وروسته درې واړو چارواکو په یو خبری کانفرنس کې برخه واخیسته چې مهم ټکی نوریاس نوري وړاندې کوي
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین جاوید لودین چې د درې اړخیزې غونډې کوربه وویل د افغانستان پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ دغه درې اړخیزې خبرې چې تیر کال پیل شوې وې او د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني له وژل کېدو وروسته په ټپه درېدلې وې په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو لپاره مهمې ځکه دي چې درې واړه هیوادونه د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اساسي رول لوبوي خاغلی لودین د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ څرګندونې چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره سولې او پخلاینې ته رابللي د سولې د حلو ځلو لپاره هڅوونکي وبللې او هم د ګراسمن د سولې کوښښونه د قدر وړ وبلل
ما از اعلامیه کې ماه گذشته توسط صدر اعظم جمهوری اسلامی پاکستان یوسف رضا گیلانی نشر شد از او غالبا خوش هستیم و او را قدم موثر در راه تشویق پروسه صلح در افغانستان میدانیم و همچنان از تلاش های بی‌شایبه که ایالات متحده امریکا و جناب مارک روزمن سفیر ایالات متحده امریکا داشتن او را قدردانی میکنیم
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګروسمن وویل د غدري اړخیزو خبرو چې تیر کال په مئی میاشت کې پیل شوې هدف دا و چې امریکا او پاکستان په څه ډول کولای شي له افغانستان سره د سولې او روغې جوړې په بهیر کې مرسته وکړي هغه وویل په دغه موده کې چې دغه خبرې ځنډېدلې وې په افغانستان کې د سولې د هڅو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي هغه د بیلګې په توګه په کابل کې د لویې جرګې چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او هم پاکستان ته د افغان ولسمشر د وروستي سفر او د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګند دونو یادونه وکړه ګراسمن مول نن درې واړو سولې ته د رسیدو د لارو چارو په اړه ګټوري خبرې وکړي هغه یو وار بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره لار هواره کړي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سولې پروسې ته ژمن دی موږ هر هڅه چې کوو یوازینی هدف مو دا دی چې افغانانو ته یو ور خلاص کړو څو دوی په خپلو کې سره د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي یو ځل بیا د سولې په خبرو کې د پاکستان پر رول ټینګار وکړ او ویل چې د هیواد په ورستیو کې د سولې د هڅو په ترڅ کې مثبت ګامونه اوچت کړي دي هغه څه چې د امریکا متحده ایالات غواړي او هڅه کوي پاکستان او هم نور هیوادونه چې یو باثباته او سوکاله افغانستان او په سیمه کې امن غواړي هم ترسره کولی شي په افغانستان کې د سولې د هغو هڅو په ملاتړ سره چې موږ په شرایطو د استانبول په غونډه کې موافقه کړې وه دغه هدف ترلاسه کې دی شي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلیل عباس جیلانی وویل دی ډیر خوشاله دی چې دغه درې اړخیزې خبرې چې ډېرې مهمې دي له شپږ میاشتو ځنډ وروسته بیا پیل شوې هغه وویل دا خبرې ځکه ډېرې مهمې دي چې درې واړه هیوادونه غواړي په افغانستان کې سوله او امن ټینګ شي د یو ګاونډي هیواد په توګه پاکستان دې ته ژمن دی چې هر هغه څه چې په اختیار کې لري په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو له بېسارو کوښښونو به یې ونه سپموي د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د افغانستان، پاکستان او د امریکا د همکاري درې اړخیزه خبرې په داسې حال کې ترسره شوې چې نن له افغانستان سره د اقتصادي او بیارغونې د ملاتړ لپاره د اریکا په نوم نړیوال کانفرنس په دوشنبه کې پرانستل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا په دې کانفرنس کې به چې دوه ورځې دوام کوي د شاوخوا اویا هیوادونو او سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي چې د کابل بانک په مسلې کې لښکېلو کسانو سره چې د په وینا د افغانستان د خلکو نه میلیونونه ډالر اغلا کړي باید حساب وشي. ښاغلی ویلیم پیټی چې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسیدلی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اداري فساد لا هم د افغانانو لپاره یوه لویه مسله ده. نوموړي ویلي چې هیوادوال یې نه غواړي د دوی د مالیې پیسې د دوی د ټکسونو یا مالیه پیسې د افغانستان د خلکو د ضرورت پر ځای په دوبۍ کې په لوړو ماڼۍ ولګيږي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن ریپورت ته.
په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد باید له افغان حکومت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي، خو د دوه مرستو په اړه خپل پارلمان او خلکو ته هم ځواب ورکوونکی دی. ویلیم پیټی وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې کې پرمختګ شوی، خو دغه پرمختګ کافي نه دی. نوموړي وویل خلک یې نه غواړي د مالیې په پیسو چې افغان حکومت ته ورکول کیږي په دوبۍ کې لوړې ودانۍ واخیستل شي.
When we give money to the Afghan government, we have to be sure
kala che mung afghan hukumat ta paisi warkawun o bayad da dadman kro che da paisi ba po talim rokhtai khidmatuno da waslawal zawakuno pa mlatad aw da nur ahdaf pa barkha ke chalaruye lagegi na da che da dubai pa pam ke hawlai pri wakhistal shi qimati corona aw ya nur shayan pri wakhistal shi mung gwaadu che tingar wakdu zamung paisi hal ta lagegi cherta che mung gwaadu
da william pitty de de sargan نو اشاره هغه راپورونو ته چې وایي افغان چارواکو د اختلاس په پیسو په دوبۍ او نورو ځایونو کې جایدادونه او شتمنۍ اخیستې دي. هغه د کابل بانک مسله د اداري فساد یو لوی بیلګه وبلله. نوموړي وویل تر اوسه پورې په دې پیښه کې هغه کسان نه دي تعقیب شوي چې د خلکو شاوخوا 900 میلیونه ډالر د دې په خبره غلا کړي دي. د بریتانیا د سفیر په وینا اداري فساد لا هم د افغانانو لپاره یو لوی مسله ده، ځکه چې دولتي مامورین ترنه د ورځنوي خدماتو په مقابل کې رشوت غواړي. ویلیم پیټی چې په څو ورځو کې د بریتانیا د سفیر په توګه کابل پریدي د اداري فساد پر ضد مبارزې کې ځینو پرمختګونو ته هم اشاره وکړه. د هغه په وینا د افغانستان کلنی عایدات 2 میلیارډ ډالر ته رسیدلی چې دا کار له اداري فساد سره له مبارزې پرته ممکن نه و. نوموړي هنداراز د قانون وزارت ځینې اقدامات د اداري فساد پر ضد مبارزې کې د مثال په توګه یاد کړل. هغه ویل د وزارت د قانونو د وستلو د قراردادونو له درکه د عوایدو لپاره خپل بانکي حساب تړلی او پیسې مستقیما مالی وزارت ته انتقالوي، چې په وینا یې دا د اداري فساد پر ضد مبارزه کې یو ښه ګام دی.
خبري مجله اوري.
پاکستان او طالبانو غواخ کړی چې کده دغه هیواد د پارلمان غړو په افغانستان کې د ناتو د اکمالاتو د لارو د بیا پرانستلو اجازه ورکړه نو په وژل شي. خو د پارلمان غړي وایي چې دوی د دې غواخ پروا نه کوي او د پاکستان د ګټو په پام کې نیولو سره به پریکړه کوي. رضوان مراد د موضوع تفصیل راوړي.
د پاکستان د پارلمان غړي د طالبانو د غواخ کم اهمیت بولی چې ویلي کده د پارلمان غړو د ناتو د اکمالاتو د لارو د بیا پرنستو اجازه ورکړه نو پنه خبشي. سناتور او د عامه نېشنل ګوند لوړت بغړي حاجی عادل ازادي راډیو ته ویل چې دوی د بل چا د امر تابع نه دي، بلکې هغه پریکړه به کوي چې د پاکستان په ګټه وي. نو موري ویل
د پاکستان پارلیمنت کې کوم فیصله کوي د پاکستان ګورنمنت هغه مني، د موږ د بل چا حکومت یا حکم لاندې نه همیشه طالبان کوي. موږ خپل ایمانداری سره خپل کار کوو، کوم د زموږ ملک مفاد کې.
د پاکستانی طالبانو ویاند یک شنبه پورې خبرداري ورکړ چې کله پارلمان غړو د ناتو د اکمالاتو له دوام سره موافقه وکړه، د پارلمان غړي د هغوی کورنۍ به پنه خکړي او د پارلمان پر ودانۍ به حمله وکړي. احسان الله احسان د غراز غواخ وکړ چې هغه موټر چلوونکي به هم پنه خشي چې د ناتو لپاره اکمالات کوي. پاکستان تیر میلادی کال سره هغه د ناتو د اکمالاتي لارو پر مخ پله لارې وټړلې چې د ناتو هوایي ځواکونو په ممند جنسي کې څلیرش پاکستانی سرتيري ووشل. ټاکل شوی چې د پاکستان پارلمان نن یو ځل بیا پر دې موضوع او له واشنگتن سره د اسلام آباد د اړیکو د څرنګوالي په اړه خپل بحث له سره پیل کړي.
ردوان مراد و بجی او پینزلس دقیقی دی تاسو را بولم ده مهم خبرونو ده لندی زوریدو تا. ټاکل شوی ده چې له افغانستان سره د سیمې د اقتصادي همکاریو په اړه د ریکا په نوم کنفرانس نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پرانیستل شي. د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د همکاریو درې اړخیزې خبرې چې له څو میاشتو راهیسې ځنډیدلې وې پرون بیا پیل شوې. پرون په تخار کې د امنیتي ځواکونو او ځنوژونکو ترمنځ په نښتې کې دوه لوړ رتبه امنیتي افغان چارواکي ووژل شول. د جنوبی کوریا په پایتخت سیول کې بنند نړۍ له 500 څخه زیات مشران د اټومي خوندیتوب په اړه په غونډه کې برخه اخلي. تمد چې د امریکا ولسمشر او د روسیې ولسمشران دواړه په دې کانفرنس کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره برخه واخلي. او د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشرانو پرون د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د امنیتي مسایلو په اړه باندې خبري وکړي. د الکترونیکی تذکیرو د چاپ او ویشلو په مقصد د افغانستان د کورنیو چارو او مخابراتو وزارتونو ترمنځ پرون د 160 میلیونو ډالرو یو تړون لاسلیک شو. د دې وزارتونو چارواکو خبریالانو ته ویل دا یو پرمختللی سیستم دی، د خلکو د پیژندنې په برخه کې به د جال مخه ونیسي او په افغانستان کې به هر ډول انتخاباتو ته اسانتیاوې برابرې کړي. خان محمد سیند په دې باب معلومات راټول کړي.
د دې تړون له مخې به په راتلونکو 15 میاشتو کې د هیواد اتباعو ته د الکترونیکی تذکرو د چاپ او ویش لړۍ په رسمي توګه پیل شي. د دې چارې لپاره د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو په وزارت کې د مخابراتو د وزیر او د کورنیو چارو وزارت د مرستیال ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین وویل د الکترونیکی تذکرو د چاپولو چارې به د دواړو وزارتونو د ټیمونو په همکارۍ چاپ او د هیواد په اتباعو به وویشل شي. خاغلی سنگین د دې تذکیرو د ځانګړتیاو په حق له وویل.
د الکترونیکی تذکیرې کوم سیستم چې موږ په نظر کې نیولی د افغانستان لپاره، تر اوسه د دې سیستم ساری په دې منطقه کې نشته. څو مهمې ښېګڼې لري. یو دا دی چې ټول هغه خلک چې نوې الکترونیکی تذکیره اخلي د هغوی لاس ګوتې د ګوتو نشان اخیستل کیږي، د هغوی د سترګو تصویر هم اخیستل کیږي او په یو مرکزی ډیټابیس کې ساتل کیږي. د دې سره په څنګ کې خپله کارت، یو ډېر پرمختللی کارت دی چې یو الکترونیکی چپ لري او د چپ سره په څنګ کې اوه پټی نشانې لري.
خاغلی سنگین وویل په ټول هیواد کې به دا لړۍ په دریو کلونو کې بشپړه او انتخاباتي چارو ته به هم اسانتیاوې برابرې کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال جنرال یار محمد یارمن وویل خلکو ته د تذکیرو د تیارولو او ویشلو کار د کورنیو چارو د وزارت دنده ده، خو د مخابراتو وزارت ورسره د چاپ او تخنیکی چارو په پرمختګ کې مرسته کوي. جنرال یارمند وړاندې وویل
مرحله اول انتقال تجهیزات است و مرحله دوم تعلیم و تربیه است و همچنان آموزش چارسکی.
دوویل لومړی پړاو د تجهیزات و لیږدول، دوهم خوانه و روزنه، همدارنګ د 400 ټیمونو روزل. دا ټیمونه به ټولو ولایتونو، ولسوالیو او سرحدونو ته ځي او د بایومیټریک معلومات به راټولوي. سلورم پړاو د تذکیرو چاپول او پنځمې ویشل دي. دا به له کابله پیل شي او هیله ده چې په 15-16 میاشتو کې لومړۍ تذکیره د دولت مشرتابه ته ورکړو. چارواکو دا هم وویل د موټرو د جواز سیر، لیسنسونو، د ځمکو او ملکیتونو د قبالو الکترونیکی چاپول هم د دې پروګرام برخه ده. د کورنیو او مخابراتو وزارتونه په داسې حال کې د الکترونیکی تذکیرو د چاپ او ویش خبرې کوي چې په هیواد کې ځینو خلکو د ملکیتونو په جعلي اسنادو او قبالو ډېرې ځمکې غصب کړي چې دې مسئلې تر ډېره ځایه د دولت او خلکو او یا د افرادو ترمنځ شخړې پیدا کړي دي. کارپوهان وایي د ملکیتونو جعلي اسنادو د حکومت ډېر پلانونه له ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ سپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ربشو په روانه خبری مجلې کې په لویدیزو ورځپاڼو خبرونو کې د افغانستان او پاکستان په اړه مسایلو ته احمد تکل ته وغوښ شو.
د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې په یو راپور کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د ایران نړیوالو ځواکونو ځینو کسانو ته دنده سپارلې څو دوی ته د خلکو د غوښتنو په اړه خبر ورکړي. ټایمز لیکي چې په افغانستان کې له لس کاله جګړې وروسته د ناټو په مشرۍ ماموریت بالاخره د خلکو نظریاتو ته غوږ نیول پیل کړل. راپور زیاتوي په دې مقصد ناټو د خبر رسوونکو له هغې شبکې څخه کار اخلي چې خبرې ګونګوسې او د ښار او کوڅو آوازې به دوی ته رسوي. دوی به جوماتونو، پوهنتونونو او د ګڼو خلکو ټولنو ته ځي او غوږ به نیسي چې عام افغانان څه فکر کوي. له دې محرم اسنادو څخه چې خبر یې ټایمز ورځپاڼې ترلاسه کړی، د مثال په توګه په بګرام اډه کې د قرآن کریم د سوځولو یا د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د وژنې په څیر په افغانستان کې بېلابېلو بحرانونو ته د حل لارې د موندلو لپاره کار اخیستل کیږي. د خلکو په نظریاتو کې چې له کلیو او بانډو څخه راټولیږي، د ټایمز په وینا د افغانستان د راتلونکي په اړه له نظریاتو نیولې تر نویو وسلو پورې د طالبانو د فعالیتونو په اړه په زړه پورې خبرې شته. په دې ډله کې د ورځپاڼې په وینا خیالي داستانونه هم شته. مثلا ویل شوي طالبانو داسې نوي مقناطیسي ماینونه ترلاسه کړي دي چې د سړک پر غاړه ایښودل کیږي او کله چې د افغان امنیتي ځواکونو موټر پر لاره تیریږي نو دوی پرې نښلي. یادا چې طالبانو داسې نوي جمپرونه ترلاسه کړي دي چې یو ډول خاص مواد پکې ځای پر ځای کیږي. دا مواد په تلاشۍ کې نه کشفیږي او کولای شي چې خپل هدف په 24 ساعتونو کې ووژني. د ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې راټول شوي معلومات په کابل کې پوځي افسرانو او په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو چارواکو ته استول کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي دي چې د امریکا پوځ به خپل هیڅ یو سرتیری د نومبر میاشتې په حمله کې چې پاکستانی پوځیان پکې ووژل شول د لاس لرلو په خاطر تورن نه کړي. ورځپاڼې زیاتوي چې د امریکایي چارواکو دا پریکړه ښایي د پاکستان غوسه راوپاروي. په تیره په داسې یو وخت کې چې دواړه هیوادونه د خپلو اړیکو د ښه کولو لپاره هڅه کوي. د حملې چې 24 پاکستانی پوځیان پکې ووژل شول د واشنگټن او اسلام آباد اړیکو ته سخت زیان واړاو او حتی د نیویارک ټایمز په وینا په افغانستان کې د ناټو ماموریت تر ډیره حده نور هم پیچلی کړ. نیویارک ټایمز د دې پیښې په اړه د امریکایي لوري د تیرې دسمبر میاشتې څیړنو ته اشاره کوي او لیکي د دې څیړنو نتایجو امریکایي او پاکستانی پوځیان دواړه په نښته ګرام بللي دي. ورځپاڼه د څیړنو په حواله زیاتوي امریکایي پوځیانو پاکستانی پوځ ته خبرداری ورکړی و چې سرتیری په ائتلافي ځواکونو ډزې کوي خو دوی ډزو ته دوام ورکړی و.
د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف پرون دمشق ته خبرداري ورکړ چې د سوریې د بحران د هواري لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې د ګډ استازي کوفی انان منسکرټوب خای په دې هیواد کې د یوې دوامداره خونړۍ جګړې د مخنیوي لپاره ورسته چانس وي. کوفی انان په سوریې کې د شخړو د هواري په مقصد د روانو هڅو پترس کې روسیې ته د دې لپاره سفر کړی چې د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د یوه اوربند رامنځته کولو لپاره د مسکو ملاتړ ترلاسه کړي. په دې اړه نوریاس نوري نور جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف پرون وروسته له هغې چې په موسکو کې له کوفی انان سره په دې اړه چې په څه ډول کیدی شي په سوریه کې تشدد کم او اړینو خلکو ته بشري مرستې ورسول شي خبرې وکړې. په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وویل دا ښایي په سوریه کې د خونړۍ او دوامدار کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره وروستی چانس وي. په دې خاطر موږ تاسو ته په هره کچه او په هره برخه کې چې وي هغه مرسته چې ورته اړتیا ده او د روسیې په وس کې دي برابروو. آنان د میدویدیف د دې څرګندونو هرکلی وکړ او ټینګار وکړ چې د دې د ماموریت هدف دا دی چې په سوریه کې شخړې پای ته ورسوي او بشري مرستو ته لاره هواره شي چې اړینو خلکو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې موږ مخ په وړاندې ځو زه ستاسو ملاتړ او سپارښتنو ته اړتیا لرم. زما په عقیده تاسو په ځای خبره وکړه چې سوریه نن ورځ د دې چانس لري چې د شخړو د پای ته رسیدو اړینو خلکو ته د بشري مرستو د لاسرسي او همدارنګ د یوې سولیزې حل لارې په مقصد د سیاسي بهیر د پیلېدو لپاره له ما سره او هم د مزګړو توپ په دغه پروسه کې ګډ کار وکړي. آنان موسکو ته د دې لپاره تللی چې په سوریه کې د تشدد د پای ته رسېدو د هڅو لپاره د روسیې ملاتړ ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو دغه پخوانی سرمنشي په داسې حال کې له روسیې او چین څخه کتنه کوي چې دواړه قدرتونه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد چې هڅه کوي وسلوال مخالفان وځپي او مظاهره چیان چپ کړي نږدې متحدین دي. او تر اوسه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریې د غندنې دوه پریکړه لیکونه ویټو کړي دي. د ملګرو ملتونو په وینا په دې هیواد کې په شخړو کې تر اوسه پورې له 8000 څخه زیات ملکیان وژل شوي دي. خو له دې سره سره روسیې او چین تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې اعلامیې په تصویبولو سره اسد ته د خبرداری پیغام ورکړ چې د آنان د سولې د شپږ مادهیز د پلان ملاتړ یې وکړ او همې خبرداری ورکړ چې که په دې هیواد کې وژنې ژر تر ژره پای ته ونه رسېږي نو د نړۍ قدرتونه به نور اقدامات وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
رنگونه
کابل خاروالې ته مخامخ دیوانانو سیمه کې ولاړې ما تاسو پوهیږئ چې ترافیک کې یو خوا موټر ته لار سمې یا چیرته بیروبار شي جوړ نشي دی لپاره دوی هڅه کوي. نور دا ټول ورځ دوی ولاړې ګردون او باران غلې هر وخت دوی ولاړې. زه اوس یو ترافیک سره ولاړې ما درنه پښتنه کوم چې دی څه کوي تاسو نوم شه دی
مون مصابر ده ترافیک پولیس نه
ته خپل چې سهار کله راشي وظیفه ته څه کوي
بس منګه حواله سبای رازو بال مانزن موږ کو رازو وظیفه کلا وظیفه کې بس نو ګور خپل وظیفه کې توک مشکل لري توک موټر مشکل ور مریض ولري بس هغه ته یو جای خالی کو سی ودرې یا عادسه کړوي عاجل منګه هغه مریضان را سوي شفخانه ته
نور نور چا سره مرسته کوي د موټر نو سیوا
نور د مکتب الکان سره واړو چې هغه نشي تیرې د سره کا سپینګیرو سره هغه یې موټر مخینه نشي تیرې د منګه کو سره کومه کو سی هغه پوری باسل سره کا هغه غاړه
چا نه زیاتره زوريږي دلته ګله خو بلارې ډېر روانو نه
ولا ګله خو دا زیاتره زیدي پوښو قانون نه مراته دی ترافیکی قانون نه مراته په ما حساب باندې لګدار مشکلات ستدي ترافیک
کومه دا سي جالبه خاطره چې تاسو را پیښ شوي یا غره
وای ولا جالب خاطره خدا اوس یو وخت یو حادثه سوی ولا باندې په جلال آباد کې و ما غوا یو ورته دنګ و چې لاس مال د حادثه ته چا چې راته دنګ و دی هغه خپل و دا یو وخت لاړ ما ما غنفر ملامت و وکړه چې ملامت ورته مې ملامت ته خلاصې راغله د مسیر ته دا ټکر کړای دا بس هغه یل چې ناز نه مې ملامت ما هغه ته دنګ و چې ته ما سره کومه کوګي او ملامت یاد ما باندې واچو ولا
او ته څه فکر کوي تر اخره باندې پاتې شي په حق
انشاءاللہ. آزادی ریڈیو پا انٹرنیٹ کے مہیر وئی آزادی ریڈیو ڈاٹ کام او یا ہم آزادی ریڈیو ڈاٹ اورگ.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنی د 813 شمیرې له لارې آزادی ریڈیو ته راستولی دي.
د 2002 شمشاد زون کې سربازیم خو د اوریدونکو خپل نوم نه دی اخیسته وی زمنګ غریب ولست سرک په غاړه کراچۍ باندې کار کوي چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. د یو سلو یو اسمای زون سربازانو لخوا د دوی کراچۍ چپکیږي دوی بندي کوي خپل موټرونه ور باندې صفه کوي روپی ورسخه اخلي. وای د پولیس څخه خواهش کوم چې غریب ولست باندې دومره ظلم نه کوي. خاوره د لغمان څخه لیکي منګ د معرفت له وزارت څخه غواړو چې د بینتیجې شاګردانو نتیجې زر وباسي. خاوري دا پیغام سو زلې په پرله پسې توګه را لېګلې نو خاوري هیله ده چې ستاغک چارواکي واوري. مسیولا شاهین له لغمان لیکي منګ غریب خلک د کانکور آزموینه کې بینتیجې یو څوک چې واسطه لري هغه کامیاب وي. منګ غریب خلک څوک ساعت ګورم د دې ونیمې بجې کیدون کې دی روانه خبری مجله هم دومره و د دوهمه خبری مجله وار را رسیدلې ده.
سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی دی، بلا کاغذونه ورسره دي. سحر دې په خیر.
تشکر فریده جان. کاغذ هم زیات است، خبرها هم زیات است.
وایت سلری زه در نظم،
مهربانی کنین، خسته نباشین. شنوندگان عزیز، ساعت 7:30 صبح